سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو نړیوال شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړو چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره سمول او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو درځونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. د پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو له لوري د پنځشنبه په ورځ وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت درځونې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. د ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 8.3 میلیونه ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان له هم په کې د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چومرنې تر 5 کلونه کم دی په خوار زواکي اخته دي. دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګاله دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي چې د کور د اړتیا وړ لوازم هم ور کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بي اسناد افغانان پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. بارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند تک وخت دی. په پاکستان کې وی محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. دی وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت دا سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپنوي لپاره محکمې ته حاضر شي خود د نیولو امر دی وزندول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه ونی د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د عملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل لپاره له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخیستل سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویل په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومان اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا ټي 20 نړیوالې مسابقې وشي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر 8 وشي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي. د دې تر څنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولیږي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي. له دې سره جوخت بیا په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي. دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو. له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روسیو کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده.
خو بس دا چې دا سابندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فزاج بس د یخ خونی پرازی دا استره بس سلنده خشتس
نور جلی مطالب هم در تلرو ملتی هم آوارا
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
یام ستړی مشه د ملګر ملتونو نه چوراده د سازمان لسر منشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنی چورا د غوښتنې پرون په هغه پریکړه لیک کې وکړه چې د جاپان او متحده عرب امارات لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهیر مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان لسر منشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ، د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانی کمیهیرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، د ترهګرۍ دوامدار ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جونو خوځو راغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره یې د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو اغیزمن او غوره اداري همشمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یوناما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
که دوی په دې مورد باندې مسؤولانه ګام واخلي او بیا بیا ارزونې وکړي او له نږدې نه د اسلامي مرد مسؤولینو سره موضوعات شریک کړي او ځواب واخلي، امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکه هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اسلامي همکاري سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهیر مل اورو.
د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرون د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په نهه څلوېښتمه غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ سره مبارزې او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوي ژمنې له نږدې څاري.
اوسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندي چاپیریال د جوړېدو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکاریو سازمان په بشپړې ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم ملاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوي له غړو سره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوي راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکاري سازمان نه رادل افغانستان ته راسي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نهادونه او هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالیږي ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګېدو افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له دوی وغوښتل چې افغان نجونې او ښځې زده کړو او کار ته پرېږدي. 1530 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې څه کم 3 میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو دې سخت دریځه سیاست د دوی ډېر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
په افغان جون خوځو د زده کړو او کار پاړه د خبرو لپاره پروند متحده عربی امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی او له طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او له کاره د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په موخه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکاریو سازمان رول څومره مهم او اغېزمن دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنونکي خلید احمد ناظم نه مطرح کړې ده.
خبر دار چې افغانستان مسله صرف افغانان پوری مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامع چې خزی دی او محروم دی د درس د کار نو ده لپاره، چون افغانستان یو اسلامی هیواد دی، د اسلامی هیواد د کنفرانس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې جدي کې وو چې دوی د افغانستان په هکله تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلاوی واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د ښځو په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیرې کړي، خصوصا د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په صلاح د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته، او دویم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي، او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونه شي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي. په دې چې افغانستان د نورو هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره، افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لرې شي؟
خو موږ تاسو یو متل لرو، وایي یو څوک په طبیعي شکل خوب وي تیښ کولی شي چې ویښېږي، او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا د دوا حالته دا خالی نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېرو مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلیزلې چې روانې دي دا به بیا ځي نورو مسائلو ته، چې په ملګرو ملتونه به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دی چې طالبان د قدرت لیرې کړي.
که طالبان قانع نشي د اسلامي هیوادونو تعامل به له دې وروسته له دوی سره څه ډول وي ستاسو په نظر؟
چې قانع نشي دوی ټولو اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځوس هیوادونه ته وایي چې دغه ډله تحریم کړي او دغه ډله په رسمیت ونه پېژني او بالاخره پسره اړیکې دوی سره قطع کړي او بالاخره دا مسله ځي شورای امنیت ملل متحد ته ځي، په دې چې دا هم همګام دی. یوه خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې دي د افغانستان په هکله، په دې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو پوه خلیل احمد ندیم و چې خطر پر دې سره د اسلامي همکاریو سازمان د یو پلاوي په راتک او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
سمیو جالب مطلب، نونس سوه دونویم کال د امریکای پاتریشا گوپتا او د دې د کورنۍ لپاره دی نو. په دې کال کې پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه، اوس یې درک لګېدلی دی. تفصیل به د احمد شي برنواورو.
لنن تیر کاله مخکې چې کله پاتریشا گوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله ده. چین ولسمشر شی جینګ پینګ را روانه دوشنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي. چین په عین حال کې غواړي په اوکراین کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ له روانې دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې له روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده. د چین په پلان کې د یوه اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د ښکېلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده. که څه هم لویدیځ د چین دغه پیشنهاد رد کړی، خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جینګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بن یوه خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړي کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې، خو پر هغو بندیزونو یې انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولی چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته یې د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 کال کې مسکو ته سفر کړی و، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی و.
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ دخته کسانو شمیر سره پخوا زیات شوی دی. دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
د میرویس روغتون داخله وارد په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پنځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړل سوی. دا ناروغ اوس خبرې نسي کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول سوی ځکه یې دلته راوستلې.
بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی یې نه کېدل، دلته انشاءالله دوا پکوي. ډاکټرانو معاینات وکړي، وایي د زړه څه دغه لري، مریضي لري او د نفستنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ داخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړی. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي داخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وای د زړه په ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
زړه د ناروغي مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور راټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه له کبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر دي. تقریبا په درې سوه کې په لس پنځه لس تر شلو پورې داسې مریضان چې هغه ول دي جدي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان چې دی به چې سپورټ وکړي، غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګ و دغه سې تاواني شان، نور غوښتې برګر و داسې شان چې دي دا تاواني شان دي، او د څنګه سپورت ډېر مهم دی چې سپورټ سره وکړي.
کندهار کې که له یوې خوا د زړه په ناروغۍ داخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره سوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یوه مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړی یونیفورم واغوندي. دوی وایي که د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به د غلاو او ډېرو نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره یې توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ اډې په سیمه کې د سړک پر سر یو شمېر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیري د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پرتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
زما وینا خو داسې دی چې دا خو ډېر ښه خبره دی چې د امنیتي ځواکونو او د عام خلکو باید په هر ډوله باید فرق وسي، ځکه چې اوس په دو نظام کې ځینې کسان شته چې د دولت له خلکې چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځته راوړي چې د عام خلک ډېر ضرر ته تمامېږي.
دا غزنی اوسېدونکي وایي که نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سي نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي، ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامي او غیر نظامي توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامي دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیتي د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو یې لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزه اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پر اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو.
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، غواړم چې بېرته لاړ شم. موږ ته طالبان د شهیدانو پیسې راکړي، شهیدانو چې جرگان شهیدان شوي ودونه نه دي کړي، په خوج کې شهیدان شوي. دا پیسې موږ ته راکړي، اوس موږ نه دي چې ډېر زهر کسان دي ټول دا پیسې ورکړي چې موږ په کاروبار دې وکړو، لارې کرایې کړو، خپل وطن ته بېرته لاړ شو. هلته موږ ډېر تنګ شوي، څو پورې موږ مهاجر پراته یو. وایي زموږ شهیدانو پیسې راکړي چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړو، موږ لارې کراو شو. او کوم خلک چې پاکستان نه ځي باید د تورخم لار ورته خلاصه کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام کړم. زه زموږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته موږ د چرشنو په ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه هم دومره کمزورې ده چې یو ساده غږ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نه شي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. د دې څخه دا هیله ده چې زموږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامی امارت مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. دلته به په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلکو ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمجید هلمند ولایت مساخلا ولسوالۍ سیمه لري کنه وځم. موږ د اسلامی امارت څخه دا غوښتنه چې وروره په داسې خوړو به داسې موږ ته وطن کښېږدي. اکثرات نه پر نیٹ باندې کار کوي، نه پر ساده ټلیفون باندې کار کوي. ور موږ ډېر په مشکل باندې یو. یا یو هو زه یو لوړ ځای ته یو بانک ته پورته کېږو، بیا موږ ټلیفون هغې خواته کوو. موږ ډېر په مشکل باندې یو. موږ دا غوښتنه چې موږ ته یو اکثرات داسې خوړو پر منکه باندې کښېږدي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د
دا خبرونه دویمه نیمایی ترا ورسیدو پا دی خبری خبرونه که زموک خبرونه و راپرونه هم دلتا پای ترسیگی پا دویمه نیمایی که در تا دا آزادی رادیو دا ملما پروگرام لرو چه بده که دیو مزنگری ملما سره موک خبری اتره کردی دی دا مرکه در تخبرو خود تر حقی ولانده لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پراتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبان لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول دوام ورکوي. دغې ادارې نن سهار په ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او پرې نږدې چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمېر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالې ډلې دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي او د کور د اړتیا وړ لوازم هم ورکړي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر ابو خانه ستراعظم عمران خان یو ځل بیا او کلش محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښتی. په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړل چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. دې وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال په وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوي لپاره محکمې ته حاضر شي خو د نیولو امر دې وځنډول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې حساب دی او روانونه یې د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ بخوډه بشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالی نه شول.
د آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وویل د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. هماغې ځي کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیلې کې وم او په اول منزل د درې ملالې کې چار اړې ونیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم. په درېیم منزل کې و. دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مې د شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه آوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودلده چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا سر وای د هغه نه راکه جیکشه دی د شا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مجلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه و خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتلم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست و ډوډۍ م خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل وو څو کسان وو خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت سره روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې مدني تیګه ده نو مونږ راولي ولې دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو وری بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان
دلیل څه ولې تاسو منفق شوي؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي ته چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده. او زه جلال آباد کې وم، لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی او پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې واده کولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی د هغې وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم ده ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم. یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسنو له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه ول. یقوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما دې تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو. هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته به چېرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوق العاده لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا قله پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنه، رفیع صاحب تیار یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیز الرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. هلته مې ما یو ریسرچ هم کړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی ده ما غږې کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتي چې خلک عمل ته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ دی په گچو باندې کړی دی گچو په تیګه باندې بیا دا تقریبا یو کال یا څو وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصودو تیګه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشیر ته راغلم بوشیر کښې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت داسې فکر وکړه چې 1980 به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وایي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي د هغو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي
بله
راغلي دي وخت یې تېر کړی خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دا هم په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې هم بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړ یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښودې هماغه وختو کښې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال ما ډاکټر سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کښې واچول او خپله مې یو موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه هغه مې شروع کړم نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې وو په شمال لویدیځ کښې وو په شمال ختیځ کښې دې ځایونو کښې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار هم وکړو 15-16 کاله هم دا کار وکړو دا داته هم راټولول او راټولول او دلته هم ځینې خلک هم راسره وو په دې پېښور کښې یو دفتر م دې بیا جوړول وو او بل دفتر مې د همدې بیا ریسرچ دې شیانو وو نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړه بلاخره هغه بیا د یو کتاب شکل باندې چاپ کړه د دې په څنګ کښې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایي ما وکړې یو مې هغه باندې یوه سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي اخواني نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې م وکړه هغې کښې م نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کښې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان اله خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دي چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویل دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یو خبره ماته ډېره سخته تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخه ته دې چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار وو زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصې مې کړې وو. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغل هلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو. بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړی، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلنی عمر ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړل، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی دی، خبرې پکې کړې دي. او د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درختو کې په امازون کې به هغه چې دا به هغه ته وخیژو مته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښتو، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیبل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بېرته مې انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپرېږي. یعنی کومې چاپونکي موسسه، نشاتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپې کې؟
نه، نو که دا چاپ چې په امازون ته ځي شي، داخل کې ولل ده، خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بېخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چې جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ، خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم دا ویلي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
مننه. سلامت اوسئ.